سلام ستړي مشه سحر مو په خیر په افغانستان کې پینځه بجې دي تاسو مخه کلا زادای رادیو نوري د سارنه خبري مجله په خبرونه پیلو د طالبانو حکومت وایي نن جمعه په بادغیس او نیمروز ولایتونو کې درې کسان اعدامووي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي و نن جمعه دوه تنه په بادغیس او یو بل تنه په نیمروز کې اعدامیږي. د طالبانو سترې محکمې د دغه دریو کسانو د هویت په اړه جزئیات خپرې کړې نه دي. طالبان د اعدامونه په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له طالبانو غوښتي چې په محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي، خو طالبانو بیا د دې کار ننګه کړې ده. وقت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په فراه، غزنی، لغمان، پکتیا او څلورو ولایتونو کې د اعدام علني حکمونه عملي شوي چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. نړیوال سازمانونه د اندېښنه هم څرګندوي چې محکوم شوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او په قضیو کې د بشپړ عدالت ډاډ نشته. پر اعدام سربیره نږدې هره ورځ د طالبانو محکمې خلکو ته تعزیري علني سزاوې هم ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پولیو ویروس په اړه له خپلې یو څلوېښتمې ناستې وروسته پرون پنجشنبې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي په 2023 کال کې د پولیو ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې څلور برابره په افغانستان او 12 برابره په پاکستان کې زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې په تېر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو وحشي ډول ټول ټال 99 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې درې په افغانستان او 14 په پاکستان کې وي. په اعلامیې کې تېر کال د افغانستان جنوبي ولایتونه او د پاکستان خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونه هغه سیمې یاد شوې چې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو لپاره د کور په کور واکسین د کمپاین پر نشتون هم اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو تک راتګ د پولیو ویروس د خپرېدو یو عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان نوو شمېرو ته غبرګون نه دی ښودلی. پولیو یا ګوزند هغه ویروسي ناروغي ده چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. دا ویروس د انسان رګونو ته له ننوتو وروسته په 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه د ماشوم د فلج کېدو لامل کیدی شي. د پولیو ویروس د ماشومانو د فلج سربیره د مرګ سبب هم کیږي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو حکومت په زوجان، زابل او پروان ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو تنظرونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د دې مرکز د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په دغه درې ولایتونو کې د رسنیو غوښتې چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نور نه خپروي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په اعلامیې کې وړاندې راغلي دوی پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې تصویري رسنیو ته امر کړی و چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نه خپروي. د طالبانو دا محدودیت د رسنیو او خبرالانو سربیره د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی و. د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي د طالبانو د محدودیتونه دقیق اطلاعاتو ته د خبرالانو او عام خلکو لاسرسی محدودوي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر برجت برنیک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي برنیک په داسې وخت کې له خپلې دندې استعفا کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. که څه هم د ښاغلي برنیک د استعفا دلیل روښانه نه دی، خو روټرز خبر اژانس د بخبرو سرچینو په حواله ویلي دا پریکړه برنیک په خپله خوښه کړې ده. برنیک چې د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایډن لخوا په 2022 کال کې اوکراین ته د سفیر په توګه راغلی و، د ټرمپ او ولسمشر کې هم په همدې مقام پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروز پرون پنجشنبه خبرالان ته ویلي دا چې برنیک په داسې هیواد کې چې جګړه پکې روانه ده د دریو کلونو لپاره د سفیر په توګه پاتې شوی دا اوږده موده ده. په اوکراین کې د امریکا سفیر په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې امریکا د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطلب اوریدل شئ. لا ګوندی پاکستان افغانستان تاسو ته نشوي کډوالي کورنۍ شکایت لري
خپل تمون په یقین کې پراته یو در بدر اخاق بسره دلته بیګاش پم باران ته تیر کړې په خیمه کې نمون سره یو بالښت نمون سره کمپلا و ایسنو
پاروسته یو ونه کې پزر هاو افغاني کورنۍ لا پاکستان په چیبري توګه استل شوې او افغانستان ته ډیپورت شوې دي دا د کډوالو د وضعیت په اړه وروسته په راپور کې درته جزئیات لرو خو ستاسو ورزو چې هلته یو روختون جوړ شوی ګټه یې څه ده
هغه مریضان چې ګوندې وي ودونو ته ځي رمانه بشي
پدې اړه چې په دغه روختون کې و په کومو برخو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کیږي هم درته جزئیات ولرو په پاکستان کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې منځګه کړ سره مرکه هم شته او کو وخت پات شو ساسي پیغامونه به مروخلو نور مطالب هم شته
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفر د سیالیم او په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتی لا پاکستان یو شمیر سل شوی افغان کډوال وای افغانستان ته لسنی دروسته له بدو حالات سره مخ دي دوی د طالبانو له حکومت او ملګرو ملتونو غوړي شو د سرپناه او کاري زمینی د برابرولو په برخه کې ور سره مرستي وکړي د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنر یو نتیار وای چې په تیر لس ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستان وتلي او شاوخوا یو لس زره په زور استل شوی دي تفصیل فیروز عزیزی نورو
خلګو سره ټول سره مرسته او کومک وسی
نظر محمد نومیږي وای په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا استل شوی او اوس خپل کورنۍ سره په تورخم کې د عمری پنوم د کډوالو په پنغالي کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
خپل تمون په یقین کې پراته یو در بدر اخاق بسره دلته بیګاش پم باران ته تیر کړې په خیمه کې نمون سره یو بالښت نمون سره کمپلا و ایسنو ورسه سامان اخو پاتې ده او چمزکه پراته یو ټول سره ماشومان دي جنکې دي ما خپل کلی ته ورسې تخار ته راخره کور نه لرم تا ایس سم نسدا سرپناه لپاره یو جای راکی او دی بچو لپاره دی حلال رزق غټول لپاره چې هر جای کې چې یو لکای غونی کاروبار ته جوړ کی چې د خپل کاروبار
په تورخم کې یو بل رستون سوی افغان کډول بختیار هم ورته اندیکنه مطرح کوي یو شمیر هغه افغان کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستانه د ایستلو په لومړي پړاو کې هم راستانه شوی وایي تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوي او هر ورځ له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي له دې ډلې عبدالحمید بیا ازادي راډیو ته وویل
مشکلات کاساس مشکلات روز به روز زیاد شده میره
زموږ لا هم ستونزې شته ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي تر اوسه هم سرپناه نه لرو او کومه مرسته مو نه ده ترلاسه کړې او ماشومان مو له درس او تعلیم نه پاتې دي
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د دغو کډوالو د ستونزو د حل او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تازه دغه وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په پیښور کې د طالبانو له قونسل حافظ محب الله سره په کتنه کې له کډوالو سره بد چلند د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف بللي او ویلي دي چې دوی د هواري لپاره کافي اسانتیاوې برابرې کړې دي د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت ډیری ادارې په ګډه د کډوالو لپاره خدمتونه رسوي د پاکستان د حکومت لخوا د روان کال د مارچ د میاشتې په 1 نیټه له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل شوي ضرب لاجل په پای ته رسیدو سره د دوی د ایستلو بهیر چټک شوی دی اسوشیټډ خبری اژانس د اپریل پر 9 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په حواله لیکلی چې د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې 4,615 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې 10,001 په جبري توګه ایستل شوي دي د راپور له مخې د ایستلو روان بهیر له پاکستانه د ایستلو دوهم پړاو د پراخ کمپاین څرګندونه کوي دې کې هغه کسان هم شامل دي چې مخکې د استوګنې اسناد لرل خو اوس رد شوي دي، لکه د ای سی سی په نوم د افغان طبیعت کارتونه. په تېره یوه اونۍ کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو له ایستلو وروسته د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو او سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د بښنې نړیوال سازمان دغه ډول ایستل د دغه هېواد له نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه او د راستنېدونکو کډوالو امنیت ته ګواښ بللی، او د پاکستان له حکومته یې غوښتي چې دغه بهیر دې زر تر زره پای ته ورسوي.
و امریده چې په روسته یو اونۍ کې له پاکستانه پازر هاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې، او د تورخم په ګډون د په کمپونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې دوی سرپناه نه لري او د طالبانو د حکومت سربېره له نړیوالو غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. بل پلو بیا د پاکستان د نورو ایالتونو په شان په سن کې هم افغان کډوال زورول کېږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو وکیلې منیزي کاکړه زد رډیو ته وویل چې دوی لار او واټون نیول کیږي او استنول کیږي. منیزه کاکړ وایي دا کډوال د ای سی سی کارتونه لري، خو دا چې د کورنۍ نورغړي د پیوار په نوم د کډوالۍ کارتونه لري چې د ایستلو په پروګرام کې نه شاملېږي، هغوی هم ورسره زیانمن شوي دي. له نوموړي سره زموږ همکارې مرکه کړې او په سر کې ورنه د همدغې بهیر د پایل او دا چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په زور ستنه کړی شوي پوښتنه کړې ده.
په گلی کې څوک پیدا کی هغه د گلی نوړي، په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي، نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم وي، داسې وخت به ورځې ټایم وي، نو سیدا تن له معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي، کس او کم ځای ته وړې دي، هغه ریکارډ هم نه وي، نو اکثره فامیل ته دا هم نه وي پته چې زموږ کس دننه شته یا نشته. نو دا ستونزې هم دي، لکه اوس یو ماشوم چې وي هغه وړې وو، نو ډېر په مشکل سره موږ هغه ډېټا بیا راو باسلې وه. نو کور والا چې وو کنه هغوی وویل چې مطلب موږ اوس په دې هم نه وي خبر چې اوس موږ د بندې پاته سو که دننه ورسو، ځان ورته سرینډر کوو او ورته چې موږ هم ریپورټ کوي.
اغلی کاکړ دا هماغه ای سی سی کارتونه والا نیسي
په کراچۍ کې چې کوم ای سی سی کارډ دی، د کوم چې یوه شمېره یاد کړې چې 4000 پورې ای سی سی کارډ اولډر دلته دي. خو یو دا هم مسله ده چې کوم کورنۍ کې داسې دي چې نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه دي، نیمای ای سی سی دي، نو دلته دا ستونزه زیاته ده. نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی که د کور نه یو قسم یو سی، نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسیس دی هغه د هغه ځینه سټارټ شي. نو داسې هم ډېر کسان دي چې میرمن وغه ای سی سی کارډ دي او د سړیانو غه پیوار دي، نو دلته چې کوم حکومت آرډر کړی ده که چې دوی د دې نه مخه میپینګ کړی وو پر درې میاشتې، دوی په 2023 کې په لګولې وي چې دوی معلوم کړي وي چې په هر کور کې څومره ای سی سی کارډس دي او څومره پی او آر کارډ دي، او دا د دوی تر دروازو له مخه لیکلي وو چې دومره پی او آر دي او دومره ای سی سی دي. نو د هغه ریکارډ لاندې چې دي دوی دغه کسان چې دي نیسي، نو فیملی سپریشن زیات کیسونه موږ وینو. داسې هم دي چې پسه کې چې دي مور او پلار چې دي هغه پی او آر کارډ لري، او دا هغوی چې کوم داسې ماشومان چې 14 کال نه غټي هغه ای سی سی لري، نو داسې کیسونه ډېر زیات مخې ته راغلل.
آیا د کډوال چې سیل کیږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي؟
او زمونږ مخې ته داسې زیات کیسونه راغلل چې دا جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوي دي، یا یې بالکل ادوه صندوقونه هم نه دي ورسره پرېښي، کوم چې پولیس نیسي، کورونا هم ښځې راوچته کړې دي. داسې ډېر کیسونه داسې دي چې بالکل مالونه یې دلته پاتې شوي دي او هغه یې د هغوی سره نه دي پرېښي. او بیا ډېر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغوی ته په بارډر یې نه دي پرېښي سامان ورسره. نو دا مسلې هم دی ورسره، لکه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کله موږ خبرې ورسره کولو، دوی چې په یوه جوړه کې راغلي او په یوه جوړه کې واپس سو، د کډوال په هیڅ باندې راغلي وو او هلته به هم اوس د کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره و، مطلب موږ څنګه دا هر څه برابر وو هلته یو ځل بیا، ځکه چې کوم کس لس کلن راغلی وو، 15 کلن راغلی، 10 کلن راغلی، هغه اوس سپینګیری دي، نو هغوی ته ډېر زیاته مسله ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ و چې له ازادي راډیو سره یې په دې اړه خبرې کړې وې چې په سند ایالت کې افغان کډوال چې د کورنۍ یو شمېر غړي د پی او آر کارتونه لري او ځینې د ای سی سی کارتونه لري، په څه ډول د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي. اوس هم ورځو د مشال رادیو هغه راپور اورو چې د خیبر پختونخوا د یو انتظامي چارواکي په حواله پکې ویل شوي دي چې د اپریل په لسمه نیټه له پاکستان په تورخم دروازه کې 13 افغان کډوال د خوره وختي دي. ورځو په دې اړه د راپور اورو بیرته راکړو.
د لنډ کوتل په موقتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولی پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټه نه تر لسمې نیټه پورې په تورخم دروازه سباندې 14,000 افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل زانونه دی درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته له دې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډې را روانې دي. لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلین رالو او د شپې راوته نو اوس دلته راورسېدو تقریبا دا سیوا هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا 4 ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپله غو ډېر سخت تکلیف کې و. کورونا پاتې سو غواګانې پاتې سو او هر څه سب سو بس ټوکنې راکړې او آخوازی.
دا اوس مونږ هم هلته ورکوټ کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټیم خپل کاروبار پرېښی دی صرف خپل د افغانان وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډې دي. مونږ کډې راوراسو او کال د کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کار چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم خودل دي چې دا راځي مونږ اوس لینډ دین د چا به مونږ سره حساب مونږ به د چا سره حساب دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د دغه ځای کې د ځایي خلکو حساب هغه خپل حساب خو رانه وسلی هیڅ قسم د ځای نه. دا په حال زه خپل یو افغان مهاجر یم خو ترانسپورټ کې یم. په حال سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلم کېده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کېږم. زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ 1 نیټه مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووځي او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټه مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 3 لک ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا 4 لک جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بې اسناد افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې 1 لک جوړیږي. د پنجاب او سمنا د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زره دی لدی صوبې هم په خپل خوخه وځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره لدی ملکا و نه وستل شي او پولیس دی د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
سیز مخ کلا ساده ی رادیو نه ورې وړاندې با خوسته هم ورشو. هلته د نوی جوړ شوی رښتون په اړه بچو سیات تر کړو خو تر هغه وړاندې یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د همغږي ډلې ناستی اتوی مورستې ورځ لدی غونډې ځینی سرچینې وای چې د چې ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري او اقتصادي ملاتړ ژمنې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې وی سرچینې زد رادیو ته ویل شوی د دې اتحادیې چارواکو دغه ناسته کې د ګډون ترڅنګ په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مدیریت لپاره لابي کړې ده. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د دې ناستې په څنډه کې د نړیوالو په غونډه کې هم د افغانستان له اړخه د افغانستان د روان اقتصادي حالاتو د فساد او نشه توکو د کښت او قاچاق د مبارزې اړونده راپور ورکړل شوی او هڅه شوې چې د هیوادونه له افغانستان سره مرستو ته چمتو شي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د همغږۍ ډلې ای سی جی دویمه وروستۍ ورځ سرچینې وایي اکثرو ګډونوالو پکې افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ټټر وهلی دی. له دې ناستې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ ګډونوالو سازمانونو او د هیوادونو استازو پکې ژمنه کړې چې افغانستان سره به بشري مرستې کوي. که څه هم دغې سرچینې ونه ویل چې تر اوسه مشخصا له افغانستان سره څه اندازه د بشري مرستو ژمنه شوې، خو د دې ناستې د تنظیمو کولډلې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د دغې غونډې اصلي موخه د دې ټولنې په ټکو د افغانستان ناورین ته د بودجې راټولول دي. د دې ټولنې په خبره افغانستان د 2015 کال تر پایه په بیلابیلو برخو کې 2.24 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لري. د دې ټولنې یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس چې امریکا پر افغانستان مرستې بندي کړي او د دې هیواد د بشري وضعیت ډېرې چارې دغه ټولنه همغږي او مدیریت کوي، په خبره ای هڅه کوي چې د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د بیا رغونې په ځنګړې توګه د بشري مرستو دوام ته لیواله کړي. د سرچینې په خبره دی غونډه کې د ترکیې په ګډون د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو، کاناډا، استرالیا، یو شمېر آسیایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو، د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړې استازي، نړیوال بانک او ګڼو نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو ګډون کړی و. بلخوا د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په څنډه کې د حشوي ناستو ځینې ګډونوال وایي هڅه یې کړې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا او پانګونې ته هم د ګډونوالو قناعت حاصل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد د اپریل پر 10مه ازادي راډیو ته زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې ټولو د ای سی جی ګډونوالو ته چې په تېره مشامنې غونډه کې ګډون وکړ دا دعوت ورکړل شو چې بل غونډه چې تاسو جوړوي هغه چې په افغانستان کې جوړ شي موږ د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته لیواله چې هغه
د افغانستان د همغږۍ ډلې ای سی جی دو ورځنۍ غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د اپریل پر 9مه د ترکیې د حکومت په کوربتوب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما لخوا جوړه شوې، هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د مرستندویه هیوادونو، نړیوالو مالي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو د استازو ترمنځ همغږي بلل شوې ده. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت د سفارت سرپرست زبیر ودان او د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. وړاندې په کابل کې د ترکیې سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ناسته چې افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونو او پلانونو په اړه پکې بحث کېږي د هیوادونو د نوښتونو او پروژو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو له پلوه مهمه ده. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل په 10مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي و چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپلې حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 30 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما ویلي چې د دې ډلې په ناسته کې د 2014 کال لپاره هم خپل راپور خپور او ټینګار کړی چې د نړیوالو مرستو اغیزې به روښانه او د راتلونکي د همکارۍ لپاره شرایط ترتیب کړي. دا راپور چې ملګرو ملتونو د اپریل پر 4مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې د افغانستان د بشري مرستو، اقتصادي پراختیا او د وضعیت بدلون لپاره د تمویلونکو له لوري د مرستو پر اړتیا او اهمیت ټینګار سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د اساسي زیربناو لپاره له دوامدارې پانګونې پرته ډیری افغانان به د غیر قانوني کډوالۍ په ګډون د منفي مقابلې میکانیزم ته مخه کړي چې په ټکو یې پایله به یې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. ای سی جی د افغانستان اوسنیو اقتصادي شرایطو ته په کتو د مرستو د راټولولو او ترتیبولو لپاره له مهمو پلیټفارمونو بلل کیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره شوه چې په میلیونونو افغانان د بد بشري ناورین له امله حتی بیړنیو او لومړنیو بشري مرستو ته اړمن، په ځانګړې توګه ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
تاسو مخه کلا زده راډیو نوري وسمرزو خوسته د اپریل په لسمه د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې یو نوی 55 بسترې روغتي کمپلیکس د جوړولو کار پیل شو. ورزو د دغې روغتون په اړه جزئیات ترته لرو، تر هغې وروسته ستاسو پیغامونه.
د خوست ښار د پروژې باغ په څو پخوانیو ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 55 بستریز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې برنامې مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلیکس لپاره 3.5 جرب ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلیکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصان وګمارل شي، او له بهره به ورته اوس مهال طبی تکنولوژی هم راوړل شي. دیام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال روړی ته وویل
او امیدوار یو چې د دې کمپلیکس په پالولو سره به هغه مریضان چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي رامنه بشي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه د پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرزونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه متخصصین مو بې وسي وښیي، د ترکیې هیواد چې زمونږ سره په دې کې ملي کوما کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کېږي.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلیکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا، پکتیکا، د لوګر، د غزنی، د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي د موږ ولسونو دپاره. په دې کې موږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پارکونه ولري، د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکټران بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دی په بهر کې د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکو ډاکټر عبدالحد وایي
کچېری کې په دې برخه کې داسې ټریننګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یا خو به د خپل ډاکترانو بخار روزنه کې همکاري شوی وي، او بل پر وخت بل هواد او خپل ګللی خوست کې به تدوی ترسره شوی وي.
بلوزته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو د دې روغتون د تمویلونکو بنسټ استازي وایي چې دای د فعالیت پیل دی، او دوی په پام کې لري چې په تدریج سره خدماتونه او امکانات نور هم ډیر کی. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نورم پراخ کو او مالی خدمات ډیر کو. ټول او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی
د خوست ښار په لویدیځ څنډه کې داسې مهال د یو روغتیايي کمپلیکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري، او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیايي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي، او د نورو روغتیايي مرکزونو د جوړولو غوښتنې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
عمر چمرستی افغانستان سره وشي عمر بد دي خلکو اقتصاد لګ خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډیر دي. زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډیر لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلک بده شي چې هغه به درې وخت خواړه څه برابر کې، ځکه چې دلته مزدوریم دسي خاص نشته دی. او بیا کېم د ورځې 200 افغاني مزدوري ده، او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې 500-800 پورې مصرف کیږي. توکم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي، او افغانستان څه ناڅه په پښو باندې ودرېږي، او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه ناڅه کومک وشي ورسره.
خو هر سړی ته پته ده، او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د دسې غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زمونږ په ګټه باندې پای ته ورسېږي چې دغه مرستې وشي، نو ډېر به هم ښه شي. دلته زمونږ خپله په شینوارو کې ولاړ چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخه غرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.